Radio.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د زمري اسد 23 د اگست میاشتې 14مه. د خبری مجله په خبرونو پیلوو. افغانستان کې د جاپان سفیر وایي په کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره په کتنو کې د افغان ښځو د حقونو په اړه خپل اندېښنه شریکه کړه. د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا پرون د خپل هیواد له NHK ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې طالب چارواکو ته ویلي چې په هیواد کې د ثبات لپاره د ښځو حقونه ضروري دي. د جاپان سفیر په دې مرکه کې ویلي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته نجونې او ښځې له زده کړو او کاره محرومې سوې دي. تاکاشی اوکادا هیله څرګنده کړه چې طالبان به خپلې سخت دریځي پالیسي بدل کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون د هغه څه په باب اندېښنه وښوده چې د هلمند په رسنیو کې د ښځو د غږ د خپرېدو مخنیوی دی. ویل سوي چې په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست آزاد رسنیو ته ویلي چې په هیڅ صورت د ښځو غږ خپور نه کړي. د خبریالانو مرکز په دې اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې پر خپله پرېکړه بیا کتنه وکړي. دغه مرکز د طالبانو پرېکړه د ښځو خلاف د محدودیتونو دوام او د بیان د ازادي سرغړونه بلالې ده. د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې یوې قومي جرګې پریکړه وکړه چې نن د اگست 14مه د پاکستان د خپلواکۍ ورځ به تور ورځ لمانځي. دا تمنځو قومي جرګې دا پریکړه په خپل سیمه کې د ناامنیو د زیاتېدو په اعتراض کې کړې ده. دوی پرون په خپل قومي جرګه کې ویلي چې په وزیرستانونو کې د 2014 د کال د ضرب عذاب په نوم له عملیاتو وروسته د دې سیمې په تاریخ کې تر ټولو له بدې ناامنۍ سره مخامخ دي. د جرګې ګډونوالو ویلي د ضرب عذاب عملیاتو وروسته د شمالي وزیرستان د قومي مشرانو، دینی عالمانو، مدني او سیاسي فعالانو په ګډون تر 600 ډیر کسان وژل شوي. پاکستاني چارواکو مخکې ویلي وو چې دغه عملیات د افراطي وسلوالو پر ضد پیل کړي دي. ایرانی رسنۍ وایي چې پرون ناوخته د دغه هیواد په شیراز ښار کې د شیعه مسلمانانو پر یو زیارت په حمله کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې حمله کوونکي 2 تنه وو چې یو تن نیول شوی او دویم تښتېدلی. په همدې حال کې د ایران تسنیم خبري اژانس د شاهدانو په قول ویلي چې په وژل شوو کې د زیارت 2 ساتونکي هم شامل دي. په اوکران کې چارواکي وایي د یوې کورنۍ د څلورو غړو په ګډون ګڼ ملکیان د اوکراین پر جنوب د روسیې په راکټي حملو کې وژل شوي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ایهور کلیمینکو پرون په ټلګرام کې ویلي په وژل شوو کې یوه ښځه، یو خاوند، د دوی یو نوزیږی ماشوم او یو 12 کلن زوی شامل دي. د ده په وینا په خرسون کې د روسیې په راکټي حملو کې په ټوله کې 2 ملکیان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. کیف پرون ویل چې د اوکراین په جنوب او ختیځ کې جګړې دوام لري. د اوکراین د لوی درستی دفتر ویلي د دوی پوځیانو د زاپوریژیا د روبوتینا په شاوخوا کې قسمن پرمختګونه کړي دي. د ټولنیزو شبکو د ځینې مطالبو له مخې د اوکراین پوځیان د استوګنې یوې کوچنۍ ساحې ته داخل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې د ځنګله د اور لګیدو په پیښه کې پرون د مړو شمیر 93 ته زیات شو. په همدې حال کې د تریتم سوو کسانو خپلوان لا هم په خپلو عزیزانو پسې د پلټنې هڅه کوي. وروسته له هغې چې چټک خپرېدونکي اور د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ماوی سیمې په لویدیځ ساحل کې هم خپور شو، د هوایي والی جاش گرین پرون یکشنبه په اور سوځېدلی ښار لاهیانا د جګړې له ساحې سره تشبیه کړ. چارواکي وایي په دې سیمه کې تر 2200 ډېرې ودانۍ یا زیانمنې سوي یا هم ویجاړې سوي دي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبري مجله کې له ازادي راډیو واورېدل. په دې خبري مجله په خبري راپورونو کې راځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هلمند سیند اوبو د کچې د معلومولو لپاره دهراوت ته د ایراني پلاوي سفر تایید کړ.
د ایران تخنیکی پلاوی په دهراوت کې د هلمند سیند اوبو د کچې له کتلو وروسته نتیجه ترلاسه کړه چې د وچکالۍ له کبله د نورمالو کلونو په نسبت اوبه ډېرې کمې دي.
یو بنسټ وایي په تېرو شپږو میاشتو کې تر 2 سوه اتیا زیات کسان د طالبانو لخوا له محاکمې پرته وژل شوي. دا وان شوزو یوی ډلی د شوزو خلاف د طالبانو د تبعیضی چلند مخنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
بسط بین المللی باید تعذیرات بالای طالبان نړیواله کچه دی برای طالبانو بندیزونه ولګول شي، چې د افغانستان اساسی قانون او پیروغ منی او خزه ته چې د افغانستان نیمایي وګړي دي د کار ګرځېدو او زده کړې اجازه ورکړي.
نن سبا ډیر خلک له کوره په آنلاین ډول کاروبار کوي او له دې لارې پیسې ګټي. د وطن تجربه در سره شریکو.
دا کاروبار چې ما یاد کړ، یو کس نه شروع کیږي، دوه کسه تر لسو کسانو پورې کولی سي چې دوی سره یو ځای سي، په ګډه کار وکړي، پر مخ لاړ سي.
دا خبري مجله تر 5:30 بجو ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هلمند سیند د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د هراوت ته د ایراني پلاوی سفر تایید کړ. تر دې مخکې افغانستان کې د ایران سفیر او ځانګړي استازي ویلي و چې ایراني پلاوی د هراوت ته له سفر وروسته کابل ته تللی دی. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې کجکی ته ایراني پلاوی نه دی تللی. دا هم تفصیل.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایراني پلاوی په دهراوت کې د اوبو کچه د نورمالو کلونو پرتله خورا کمه ګڼلې ده. تر دې مخکې پرون یکشنبه په افغانستان کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی ویلی و ایرانی متخصصان په لومړي وار د هلمند سیند د اوبو د لانجې په تړاو د افغانستان د اروزګان ولایت دهراوت ولسوالۍ ته لاړل. قومی همداراز ویل چې د دوی تخنیکی پلاوی اوس په کابل کې دی او ژر به خپل راپور وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د بندونو چارو وزارت په یو خبر پانه کې پرون یکشنبه وویل چې د ایران تخنیکی پلاوی په دهراوت کې د هلمند سیند اوبو د کچې له کتلو وروسته نتیجه ترلاسه کړه چې د وچکالۍ له کبله د نورمالو کلونو په نسبت اوبه ډېرې کمې دي. دا وزارت وای ایرانی پلاوی او به اندازه کړي د اوبو بهیر په هر ثانیه کې تر 2 مترو ټیټو او دا ډیر بوشتونکو حالت دی. د هلمند د اوبو پر سر د ایران او طالبانو د حکومت ترمنځ په ورستیو کې ترنګلتیا رامنځته شوې وه. د ایران د ولسمشر په شمول ځینو ایرانی چارواکو طالبان په دې تورن کړل چې د تړون پر اساس د ایران د اوبو حق نه ورکوي، خو طالب چارواکو په ځلونو ویلي چې د وچکالۍ له کبله د اوبو اندازه کمه شوې ده. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت ویندوی متیولا عابد پرون آریانا نیوز تلویزیون ته وویل چې هیڅ ایرانی پلاوی کجکی او کمال خان بند ته نه دی تللی او د 1350 کال د تړون پر اساس ایرانی پلاوی یوازې د خاصو شرایطو او میکانیزمونو پر اساس د دهراوت هغه ځای ویني چې د اوبو د اندازه کولو آله پکې نسته. د دهراوت د اوبو اندازه کولو آله تر کجکی پورته نصب شوی او دا آله هلمند سیند ته د بهیدونکو اوبو اندازه معلوموي. د طالبانو د حکومت د بدنوی چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې ایرانی پلاوی ته د دهراوت د اوبو میچولو آله له کتلو وروسته څرګنده شوی چې په هلمند سیند کې د اوبو بهیر حد اقل ته رسیدلی او د دې سیند مرستیال سیندونه لکه ارغنداب، موساکلا، ارغستان او ترنک سیندونه بیخي وچ شوي او یوازې د سیلونو په محل اوبه پکې بهیر شي. افغانستان او ایران په 1350 مریز کال چې په دواړو هیوادونو کې شاهي نظامونه وو د هلمند اوبو د بشتړون لاسلیک کړ. د دې تړون پر اساس افغانستان منلې چې په نورمال کلونو کې به چې وچکالی نه وي ایران ته 840 میلیون متر مکعب اوبه ورکوي.
د رواداری په نامه یو سازمان په یو راپور کې ادعا کړې چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې افغانستان کې 203 کسان د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا په هدفي او مرموز ډول له محاکمې پرته وژل سوي. د بشري حقونو د دغه سازمان په راپور کې چې د شنبې پر ورځ خپور شوی ادعا شوی چې په دې موده کې د طالبانو په زندانونو کې د شکنجې له کبله لږ تر لږه 10 تنه وژل سوي. دا راپور پر همدې مسلې راڅرخي.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان د شنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو ادعا وکړه چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې له بشري حقوقو ته سرغړونې کڼې پیښې شوې دي. دغه سازمان ادعا کړې چې په دې موده کې د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا په هدفي مرموز او پرته له محاکمې 203 کسان وژل شوي او 950 نور په ورته پیښو کې ټپیان شوي دي. د دغه راپور له مخې ډیری پخوانی دولتي کارکوونکي د بشري حقونو فعالان د طالبانو مخالفین او منتقدین او نور ملکي وګړي چې نارینه ښځې او ماشومان پکې شامل دي د دغو پیښو اصلي قربانیان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د رواداري سازمان په راپور کې دا هم ویل شوي چې نیول شوي کسان د طالبانو په زندانونو کې له شکنجې او ناوړه چلند سره مخ دي. دغه سازمان ویلي چې د شپږو میاشتو په موده کې د ملکي بندیانو د شکنجې لږ تر لږه لس قضیې چې د دوی د وژل کېدو لامل شوي مستند کړي دي. د دغه سازمان په راپور کې دا شوي چې دغه ملکي وګړي په بېلابېلو تورونو نیول شوي او د طالبانو په زندانونو کې دي. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو فعال عصیم عصیمي چې د طالبانو په زندان کې یې اووه میاشتې تیرې کړې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې خلک په بېرحمانه ډول شکنجه کېږي.
په زندانونو کې ډېر بېرحمه برخورد له بندیانو سره کېده، قسمه قسمه شکنجې ورکول کېدې، د برق شکنجې چې ما په خپله په سترګو باندې ولیدې، د اوبو د پایپ په ذریعه به یې هغوی نه پر زور باندې اقرار اخیسته، په سخت ژمي کې به یې د هغوی پر وجود باندې سړې اوبه راپرېښودې، په خوله کې به یې پایپ ورته ورکې خود، د هغوی نفس به یې ور قید کړ، ډېر بېرحمانه وهلو. نو تر دې حده پورې په زندانونو کې وحشت ته دهشت.
د رواداري سازمان د راپور په دوام کې راغلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په 13 ولایتونو کې نه شپېته نارینه او ښځې په عامه سر کې په درو وهل شوي او دوه تنه په بامیانو کې د سنګسر په سزا محکوم شوي دي. دغه سازمان ویلي دا ټولې قضیې خپل سری نیول، د نیول کېدو وروسته په درو وهل، اجباري ورکول او د سولیزو اعتراضونو ځپل په افغانستان کې د بشري حقونو د کړکېچن وضعیت ښکارندویي کوي. او د دغه سازمان په وینا طالبان د هغه څه په وړاندې چې ترسره کوي ځواب ورکوونکي نه دي. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي د دغه راپور د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړې وه چې اوسمهال په افغانستان کې تر بل هر وخت زیات بشري حقونه رعایتېږي. رواداری سازمان د بشری حقونو یو سازمان دی چې له افغانستانه بهر فعالیت لري او د مسؤلانو په خبرې د کورنیو همکارانو په همکارۍ د بشری حقونو سرغړونې مستند کوي. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو شخړو د ځای او پیښو د معلوماتو پروژې بنسټ یا ECLED او د افغانستان سولې د څارنې سازمان یوه ورځ وړاندې په یوه راپور کې ادعا کړې وه چې طالبانو وخت له رسېدو وروسته د 2023 کال د جون میاشتې تر 30 نیټې پورې په افغانستان کې د ملکي وګړو پر وړاندې د هدفي تاوتریخوالي څه باندې زر پېښې ترسره کړې دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د ازادي راډیو خبرونه ته غوږ یاست. د افغان شوزو یوې ډلې د شوزو خلاف د طالبانو د تبعیضي چلند د مخنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. دوی د طالبانو د حکومت د دویمې کلیزې په درشل کې یوه اعلامیه خپره کړې او په هغې کې د هغو محدودیتونو او بندیزونو یادونه کړې چې طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په تدریجي ډول د شوزو او نجونو خلاف عملي کړي دي. دا هم راپور
د افغان شزو د پارلمان او رهبرانو شبکه وایي د طالبانو له لوري د شزو سیستماتیک تبعیض باید نور وترول شي. د شبکې پرون د طالبانو د بیا واک ته رسیدو د دوهمې کالیزې په درشل کې وویل دوی د 2021 د اګست له 15 راوروسته په افغانستان کې د بشري وضعیت په تیره بیا د شزو د حقونو په اړه معلومات راټول کړي او تحلیل کړي دي. د افغان شزو د پارلمان او رهبرانو شبکې مرستیالي هما احمدی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له لوري د افغان شزو او نجونو د بشري حقونو د سرغړونې وضعیت ته جدي پام وکړي.
په
نړیوال کچه دې پر طالبانو بندیزونه ولګول شي چې د افغانستان اساسي قانون او بیرغ ومني او ښځو ته چې د افغانستان نیمایي وګړي دي د کار ګرځېدو او زده کړې اجازه ورکړي. له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې تر څو چې طالبان د ښځو حقونه ونه مني تر هغوی دي د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني.
د افغان شزو د پارلمان او رهبرانو شبکې په خپل اعلامیه کې ویلي چې د دغو معلوماتو له مخې په ټولو برخو کې د شزو خلاف تبعیض په زیاتېدو دی او شزې د ټولنې له ټولو برخو ایستل کیږي. دوی هم دراز ویلی چې په تیرو دوو کلونو کې افغان ښځې او نړیواله ټولنه شاهده ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د اساسي حقونو سیستماتیکې سرغړونې دوام لري. یوازې دا ډله نه ده چې د ښځو د حقونو آواز اوچتوي. اکثر افغان ښځې او نجونې د خپلو اساسي حقونو غوښتونکي دي. یوې ښځې چې نه یې غوښتل د امنیتي اندېښنو له کبله یې نوم یاد شي آزادي راډیو ته وویل
دا چې نجونې اوس حق نه لري مکتب ته لاړ شي، حق نه لري چې پوهنتون ته لاړ شي، ښځې کار کولی نه شي. ولې طالبان ښځو ته حق نه ورکوي؟ ځکه چې مونږ ته خدای حق ورکړی ده په قرآن کې. مونږ حق لرو چې درس ووایو، مونږ حق لرو چې کار وکړو. لیکن طالبانو نه پوهېږم چې په کوم دین، په کوم آئین باندې دی دوی ولې دا محدودیتونه په ښځو باندې راوړي.
د افغان ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکې ټینګار کړی چې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته افغان ښځې منزوي او رټل شوي او له بشپړ تعصب سره مخامخ دي. دوی وایي که دا بهیر په همدې ډول دوام وکوي د هیڅ افغان ښځې فریاد به وانه ورېدل شي او دا به د افغانستان لپاره یو ستر ناورین وي. د افغان ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکې په خپله اعلامیه کې د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو په پوهنتونونو کې د نجونو د لوړو زده کړو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز او له کورونو د ښځو پر راوتلو کې محدودیتونو ته په اشاره ویلي چې دا موارد په هغه پریشانۍ او خپګان کې اساسي رول لري چې نن سبا افغان ښځې او نجونې ورسره مخامخ دي. دوی دغه راز ویلي چې طالبان هر ورځ نوی بندیز لګوي او دوی پرله پسې له هغوی غواړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ټولو حقونو د رعایتولو لپاره د نړیوال او منل شوي مترقي دود پر اساس خپل مسؤلیت ادا کړي. دوی په عین حال کې ویلي چې طالبان باید د ښځو او نجونو د اساسي حقونو په وړاندې ځواب ویونکي وي. د افغان ښځو او نړیوالې ټولنې له انتقادونو او غوښتنو سره سره طالب چارواکي وایي چې د اسلامي شریعت په رڼا کې ښځو ته ټول حقونه ورکړي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
اوس مرزو هلمند ته. په هلمند کې ځینې مالداران وایي د خلکو د کمزوري اقتصاد له کبله د دوی د تولید بازار خراب شوی. لبنیات پلورونکي دا خبره مني او وایي چې خلک تر ډیره خپل د اړتیا وړ لبنیات له دوی په پور رانیسي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسؤلان وایي چې د تیر کال پرتله اوس په مارکیټ کې غوښتنه کمه شوې ده.
اوس نو تقریبا څلور پنځه لبنیات سره پلین کیو ځکه پراغول اکل اکل ډیر
دا د آزاد شاغک د هغه څوک د هلمند ولایت لوی مندسیمه کې دولس واګانې لري او هر سهار تر مولا اذان وروسته لبنیاتو ته د پلور لپاره شیدې وړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل تیرو کلونو کې کاروبار دومره خو چې حتی د یو لبنیاتو د شیدو غوښتنې نشو پوره کولی، خو اوس د دولس واګانو لوشل شوي شیدې حتی پر شپږو لبنیاتو هم ډیرې دي. نوموړی وایي
چې د اوس نو کاروبارونه شوه نو اوس د پخوا په نسبت کارونه سره کمزوري دي، نو په دا خاطر باندې پنځه شپږ لبنیاتو ته شیدې ورکوو. بالکل دغس مشکلات خو نشته خامخا.
د سردار ولی په نوم یو بل ځوان چې د لخکرګاه څنګلوري سیمې بولان اوسیدونکي دی وایي د ورځې پنځه منه شیدې لبنیاتو ته ورکوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
پخوا مو ډېرې شیدې ورکولې، اوس شیدې لږ ورکوو. اوس کارونه سره خراب دي، خراب شوي دي، پیسې سره کمې دي، ورکې دي.
په هلمند کې د خوندور په نوم د یو لبنیاتو مسؤل حضرت محمد ازادي راډیو سره خبرو کې ویل مخکې کاروبار خو خو اوس د خلکو د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله د دوی کارونه په ټپه ولاړ دي.
بس زموږ دوکانداري په خوا ډېرې شوې، موږ د خپلې دوکانداري سره ډېر خوشحاله ځکه چې دوکانداري مو ښه پروسه درلوده، ښه پر مخ تلله. اوس د پخوا په پرتله باندې د خپلو اقتصاد کمزوري دي. هغه رقم مصرفونه چې پخوا به خلکو کوله اوس د هغه په نیمه یانه کې کېوم کې ټوله بس په کورې وړي خلک. نو بیا هم خلک مجبور دي که په کورې که په نغدې وشلمبیه مستې شلبیه مثلا ضرورت شکره کوي.
دا چې ولې د نورو کاروبارونو ترڅنګ د شیدو او پټوله کې د لبنیاتو بازار خراب شوی دی، په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره پلاوی غړي خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته ویل
تقاضا په مارکیټ کم کم ده. په خو تقاضا زیاته و، فرزن لبنیات و خارجي قوتونو مغستل همدارنګه داخلي قوتونو هم دغه استفاده کوله. د پاوز افسرانو یا نور خلکونو تقاضا په مارکیټ کې ډیرو مصرف ډیرو ځکه دا له بنیاد خو مونږ خارج ته نه لیږو نه خارج ته ځي دا ټول په افغانستان کې مصرفیږي.
نوموړی وایي تر څو چې افغانستان کې بې وزلي او بیکاري ختمه نشي د بازار د نشتون ستونزه به وي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بې وزلي او بیکاري زیاته شوې. کاروباریان وایي بازارونه ساړه شوي او خلک هم شکایت لري چې اقتصاد کمزوری شوی او د ډیرو لومړنیو اړتیاو د اخیستلو توان هم نه لري.
د خبرونې دې برخې ته بیا هم شراغلاست. اوس به دا واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونې کې د افغانستان په تړاو څه راغلي.
میل آنلاین خپرونې د خپلې یکشنبې ورځې په ګڼه کې لیکلي چې د فرانسې په اوبو کې د کډوالو کښتۍ د ډوبېدو له وروستې غمجنې پېښې سره سره هغه کډوال چې بریتانیا ته د تلو قصد لري خپل هوډ یې نه دی بدل کړی. تاج محمد په نوم یو افغان کډوال یادې خپرونې ته ویلي چې له مانچ کانال څخه تیرېدل د مرګ منلو په څیر دي. هغه د افغانانو له یوې ډلې سره چې ځینې تنکي ځوانان دي د فرانسې سواحلو په یوه ځنګل کې په موقتي کم کې ژوند کوي. نوموړي میله آنلاین خپرونې ته دا هم ویلي چې له فرانسوي او برتانوي پولیسو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي څو د خطر له منلو پرته برتانیا ته ولاړ شي. خو د یادې خپرونې په وینا پوهېږي چې دا ډول مرستې به ورسره ونه شي. شپږ افغان کډوال چې غوښتل یې په ناقانونه توګه له فرانسې څخه برتانیا ته ولاړ شي د شنبې په ورځ په مانچ کانال کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله مړه شول. د فرانسې حکومت دا پېښه یوه ستره غمیزه بللې ده. د دې مطلب تر جوړولو پورې دوه تنه لا دره کوو. په همدې حال کې اسوشیتد پرس په دغه کښتۍ کې سپاره 15 کډوال بدمرغه بللې دي. چرواکي وایي د ورکو شویو کسانو لټون روان دی. د فرانسې د ساحلي ښار بولون د څارنوال مرستیال فلیپ سباتیر د فرانس پریس خبري اژانس ته وویل چې د شپږو ډوب شویو افغانانو عمرونه د 23 او 40 کلونو ترمنځ و. په همدې حال کې نیو عرب خپرونې چې له لندن څخه خپرېږي د افغان ښځو د فوټبال لوبډلې په اړه بحث کړی دی. خپرونې لیکلي چې د امریکا د کانګرس غړو له فیفا یا د فوټبال له نړیوال فدراسیون څخه غوښتي چې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځو ټیم په رسمیت وپېژني. خپرونه زیاتوي که څه هم فیفا د افغانستان د نارینه او د فوټبال ملي لوبډله په رسمیت پېژندلې خو د ښځو هغه لوبډله په رسمیت نه ده پېژندلې چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو سیاستونو له امله په استرالیا کې ژوند کوي. د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو د امریکا د کانګرس یوې ډلې د جمعې په ورځ په یوه لیک کې له فیفا څخه وغوښتل چې د افغانستان د ښځو ملي ټیم دې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د هرې ښځې او نجلۍ د استازي په توګه په رسمیت وپېژني. دا لیک فیفا ته د جن بیکن او ډارین لاهور جمهوري غوښتونکو استازو او د کانګرس د ډیموکرات غړو کیتی کاسټر او ریک لارسن لخوا لیکل شوی. په دې لیک کې د افغان ښځینه لوبډلې پر پېژندلو ټینګار شوی او دا هم ویل شوي چې که دوی د فوټبال د ښکلې لوبې لپاره دا کار نه شي کولی لږ تر لږه دې د پیوستون د هغه پیغام په خاطر وکړي چې د نړۍ ښځې افغان مېرمنو او نجونو ته لیږي. طالبانو پر ښځو او نجونو د کار او زده کړې د محدودیت تر څنګ په عامه ځایونو کې د دوی پر تګ راتګ او ورزشي ځایونو او عمومي حمامونو ته په تللو هم بندیز لګولی دی.
نن سبا ډیر خلک له کوره په آنلاین ډول کار کوي او له دې لارې ډیرې پیسې ګټي. د آنلاین ګټې وټې لپاره کوم شیانو ته اړتیا ده؟ عصمت څاروان د دې برخې له یوه افغان متخصص سیام پسرلی سره خبرې کړې دي. ښاغلی پسرلی په امریکا کې اوسي او د خپل یوټیوب چینل له لارې خلکو ته مشورې ورکوي. د عصمت څاروان ته د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې کوم بزنسونه خلک له کورونو څخه کولی شي.
کاروباري نظریات ډیر زیات دی په تیره بیا هغه کارونه چې خلک یې د کورونو څخه کولی شي ترسره کړي. ولې زه په هغه کارونو باندې نن تمرکز کوم چې د افغانانو د واسې پوره دی. یو دوم مشخصا دا د هغه ځوانانو لپاره دی چې د لیک لوست ډیزاین کتاب چاپ او امازون سره مینه لري. لومړی کاري نظریه دا ده چې د کتابونو لیکل ژباړه ایډیټ ګوست رایټنګ او کوم کتابونه چې ژباړل شوي او لیکل شوي دي دا په امازون او نوبل کې نشرول.
آیا دغو بزنسونو ته چې تاسو یې یادونه وکړه مهارتونه هم پکار دي؟
سلور مهارتونه ډیر زیات مهم دي. لومړی لیک او لوست او د لیکلو سره مینه ډیره مهمه ده. که چیرې تاسو ژباړه کوئ سئ، لیکل کوئ سئ او یا د لیکلو سره علاقمندي لرئ، نو دا مهارت دغه پورتنۍ څلورو کارونو لپاره ډیر زیات اړین دي. دوهم د ټکنالوژي سره آشنایي ده، لکه د کمپیوټر ځینې برنامې دي، فوټوشاپ دی، پریمیر دی. دریم د سوشل میډیا مدیریت او برانډینګ دی. سوشل میډیا برخه کې پوهه ډیره مهمه ده.
څه ډول امکانات باید سړی ولري چې دا کارونه له کوره وکړي؟
لومړی دا ده چې تاسو باید انټرنیټ ته لاسرسی ولرئ. دوهم دا ده چې کمپیوټر باندې پوهه ولرئ او کمپیوټر هم ولرئ، امکانات ولرئ تر څو ترې استفاده وکړئ. دریم بشري قوه ده. بشري نیرو دا کاروبار چې ما یاد کړی دی، یو کس نه شروع کیږي، دوه کسه تر لسو کسانو پورې کولی سي چې دوی سره یو ځای سي، په ګډه کار وکړي، پر مخ لاړ سي. څلورمه برخه بانکي اکاونټ دی او ستاسو شخصي اسنادونه دي. تاسو ضرورت لري چې د افغانستان د انټرنیشنل بانک سره اړیکه ونیسئ او هلته اکاونټ جوړ کړئ، او کوم ملګری چې په پاکستان او دوبۍ او نورو هیوادونو کې دی هغوی سره په اړیکه کښئ تر څو تاسو په بهر کې او اکاونټ جوړ کړئ. ځینې پلیټ فارمونه لا تر اوسه پورې په افغانستان کې کار نه کوي، نو ولې دا د ګډ کار په واسطه دا ستونزه حلیدای سي. نو بانکي اکاونټ او ستاسو شخصي اسنادونه، مثلا آی ډی کارت دی چې په آنلاین برخه کې د وریفیکیشن په برخه کې ضرورت دی، په کاریږي.
د آنلاین ګټې وټې یو متخصص سیام پسرلی وو.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کندهار کې د روغتیا نړیوال سازمان د متادانو سلبستري زروختون مالی چاره پر غاړه واخیستې. دغه مرکز چې له تیرو دوه کلونو راهیسې اوربان دي د بهرنیو موسسو مرستې بندې سوې وي، اوس یو بیا د روغتیا نړیوال سازمان لخوا ټول امکانات ورته برابر سوي او د یو کال لپاره به د یو میلیون ډالرو په لګښت حمایه کیږي. افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلان وایي که چیرې د دوی له مرسته سویو امکاناتو څخه شکار واخیستل سي، د معتادانو په برخه کې همکاریو ته دوام ورکوي. زموږ همکار تفصیل راکوي.
پر دغه روغتون له تیرو دوو کالو راهیسې د بهرنیو موساتو مرستې بندې سوي وې، خو اوس د روغتیا نړیوال سازمان لخوا ټول امکانات ورته برابر سوي او د یو کال لپاره به د یو میلیون ډالرو په لګښت حمایه کیږي. د یاد سازمان مشر لیو ډیپینګ وایي که چیرې با کیفیت روغتیایي خدمات ترسره سي، کیدای سي دا پروژه نوره هم دوام ولري.
نن موږ ډیر خوشحاله یو چې دلته کندهار کې د متادینو د درملنې یو مرکز فعاله کوو. د درملنې دغه مرکز سلبستریز دی او د جنوبي حوزې د هغو ناروغانو درملنه کوي چې په نشه روغ دي وي. موږ تمه لرو چې دا مرکز به ګټور تمام شي او موږ به درې نور روغتیایي مرکزونه هم حمایه کړو چې په کابل، هرات او ننګرهار کې موقعیت لري.
In the other region, some in the in Kabul, in Herat and in Langaha.
د روغتیا نړیوال سازمان مشر هیله وښوده چې راتلونکي کې کندهار کې د ښځینه معتادینو د درملنې په برخه کې هم همکاري وکولای سي. د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا رئیس بسم الله باوري د روغتیا نړیوال سازمان د معتادینو د تداوی په برخه کې د لا ډېرې همکاري غوښتنه وکړه.
خو موږ بیا هم د WHO او نورو مؤسساتو او نورو همکارانو څخه دا غوښتنه کوو چې دغه معتادینو په برخه کې زموږ سره ډېره همکاري وکړي، ځکه دا خو سلپستریز روغتون دی. دغه رقم موږ 1500 شاوخوا معتادین نور هم لرو په تختبر ولسوالۍ کې چې هغه هیڅ امکانات نه دي ورته برابر سوي.
د معتادینو په دغه مرکز کې تر تداوی لاندې معتادین غوښتنه کوي چې دوی ته د درملنې په جریان کې او وروسته تر درملنې د کار زمينه برابر سي تر څو یو ځل بیا په نشه روږدي نسي.
اوس معنا دا د جزای دا متاجین دي جوړ ستو تیار باید د جوړ لپاره دا چې زمينه برابر شي د باندې نه دي، اوس یو کاروبار مقصد مصر خانه یو بل کاروبار یو بل دغه شروع دی په شی مشغوله کې سره نه دی ادی بل نشه ته مخ واړی
غواړم سم سره کومه کوکه په دې بخښ کې چې د سپورت سامان مرته برابر کې معنا دی مرته معنا سیمفونه جوړ کې درسونه سره کې وای موږ دې ته مشورې ورکړې و موږ سره کې
په کندهار کې د طالبانو د روغتیا ریاست مسولان وایي په دغه ولایت کې د څلور کال وړاندې سروې له مخې شاوخوا یو لک او شل زره په نشه روږدي کسان موجود دي چې د امکاناتو د نشتوالي له امله کم شمیر تر درملنې